جنوبی افغانستان کابل دی. ګران اوریدونکو، د نن شپې لپاره د پښتونستان خبرونه په پښتو او بلوچي پای ته ورسېده. د سبا ماښام تر اووه بجو پورې اجازه غواړو. نیکمرغه او بریالي اوسئ.
شخصی زراعتی ځمکې تصفیه نه مخکې نشي پلورل کېدای.
په لبنان کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر نن ورک شوی دی.
د امنیت شورا په قبرس کې د هغې مؤسسې د سولې د پوځونو د مودې د اوږدېدو سره موافقه وکړه.
د خبرونو تفصیل.
د مالیې د وزارت په پیشنهاد د وزیرانو د عالي مجلس په تصویب او د دولت د ښاغلي رئیس او صدراعظم په منظورۍ د ځمکې د اصلاحاتو په تطبیق کې د اسانتیاو د منځته راوړلو لپاره پریکړه شوې ده چې له دې وروسته شخصي زراعتي ځمکې د ځمکو د اصلاحاتو د ادارې د املاکو د ریاست له تصفیه او موافقې نه مخکې د پلورلو اجازه نه لري. دغه پریکړه د عدلیې د وزارت د ټولو محکمو لخوا تطبیقیږي.
په کابل کې د چکسل واقعه د سوسیالیستي جمهوریت لوی سفیر ښاغلي ددنک کارملتا نن د کانو سنایل وزیر انجینیر عبدالتواب آصفی سره وکتل او په دې ترڅ کې په دغه وزارت پورې د هغو یو شمېر پروژو په باره کې چې د چکسل واقعې د کریډیټ په چوکاټ کې تمویلېږي او د غرض د هغو پروژو په باب چې په آینده کې له دغه کریډیټ څخه تمویلېږي خبرې اترې وکړې.
د جاپان حکومت د 350,000 ډالرو په بیه د امونیم فاسفیت کیمیاوي سره د افغانستان سره وړیا مرسته کوي. د دغه مرستې موافقه نن د پلان وزیر ښاغلي علي احمد خرم او په کابل کې د جاپان لوی سفیر ښاغلي چینجی امادا د پلان په وزارت کې لاسلیک کړه. دغه وزارت یو منبع وویل دغه موافقې څخه مخکې د جاپان حکومت له افغانستان سره په کال کې د 350,000 ډالرو په اندازه د کیمیاوي سرې د کرنې د ماشین آلاتو او خوراکي شیانو وړیا مرسته کوله چې اوس د هغه هیواد مرستې دوه برابره شوي دي. د دغو موادو د پلورلو پیسې به په یو ټاکلي حساب کې زیرمه شي او د کرنې په پراختیایي پروژو کې به ولګیږي.
د لیسو د ښوونکو د وظیفو لایحه په هغه غونډه کې تصویب شوه چې نن د پوهنې د وزیر پوهان عبدالقیوم په مشرۍ وشوه. دغه لایحه د سترو او درندو وظیفو په مقابل کې د لیسو د ښوونکو وجایب او مسؤلیتونه تشریح کوي. د دغه لایحې له مخې د لیسو ښوونکي مکلف دي د ټاکلي داسې پروګرام په تطبیق سربیره درسونو ته د زده کوونکو د زیات تشویق او د مربوطو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د زده کوونکو د خپلوانو سره وخت په وخت تماس ولري. د غرض ښوونکي وظیفه لري چې په لیسه کې نظم او دسپلین تنظیم کړي او د ښوونځي له ادارې سره د تجهیزاتو او د ودانیو د وسایلو او د مربوطو لیسې د سامان او لوازم په څارنه او ساتنه کې همکاري وکړي. دغه لایحه په خپل ډول کې لومړۍ لایحه ده چې د هیواد د مرکز او ولایاتو پولیسو کې به تطبیق شي. د کرنې وزیر ښاغلي عزیز الله واصفي نن مازدیګر د هلمند ولایت د مارجی فارم وکوت. د کرنې وزیر د اصلاح شوو تخمونو د زیاتوالي په باب چې ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي د هلمند د ناوې د پراختیا د ریاست له موظفو کسانو سره خبرې وکړې. د کرنې له وزیر سره د دغې کتنې په وخت کې د هلمند والي او د هلمند او ارغنده او د ناوې د پراختیا رئیس هم ملګري وو.
د پیکینګ د ولس ورځپاڼې افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم ښاغلي ذوالفقار علي بوټو په سفر باندې تبصرې په ترڅ کې لیکلي دي چې د چین ولسی جمهوریت دغه ښه والي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې راغلی په خوښۍ سره هرکلی کړی او عقیده لري چې دغه کار د دواړو هیوادو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ لپاره یو ښه پیل دی او د دواړو ولسونو ترمنځ د اوسني اختلاف د لرې کېدو لپاره لاره هواروي. د نړۍ خبرونه د راډیو افغانستان کابل ناوړی. په لبنان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او دغه هیواد د سفارت اقتصادي سلاحکار او په بیروت کې سفارت یو ساتونکی نن ورک شوي دي. دا خبره د امریکا د باندنیو چارو وزارت کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو نطاق ویلي دي چې په لبنان کې دغه هیواد سفیر او اقتصادي سلاحکار د لبنان د منتخب جمهور رئیس الیاس سرکیز سره د خبرو لپاره د روانېدو په وخت کې تری تم شوي دي. خبرلود زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت دغه هیواد د سفیر او سلاحکار د پیدا کولو لپاره کلک کوشش پیل کړی او د سیمې له حکومتونو سره یې په دغه برخه کې تماس ټینګ کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا سفیر په بیروت کې د لبنان د دښمنو ډلو ترمنځ په بیړوونکې کرښه کې د وسلوالو افرادو لخوا تفتول شوی دی.
د لیبیا صدراعظم عبدالسلام جلود ویلي دي چې له لبنان څخه د سوریې د پوځونو د ایستلو په باب تصمیمونه نیول شوي او په هغو کې به کوم بدلون رانه شي. د بیروت راډیو د جلود په حواله خبر ورکړی چې لبنان څخه د سوریې د پوځونو د ایستلو مربوطه موضوع به په یو یا دوه ورځو کې حل شي. جلود چې د لبنان په لانجو کې د منځګړي نقش په غاړه لري پرون د فلسطین د مشرانو او د لبنان د منتخب جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. د بیروت راډیو ویلي دي ټاکل شوې ده چې د لیبیا صدراعظم د سوریې د پوځونو د ایستلو په باره کې د یو مهال ویش سره بیروت ته لاړ شي. همدارنګه د لیبیا صدراعظم څرګنده کړې ده چې د سوریې پوځونه به تر هغه وخته پورې له لبنان څخه ونه وځي چې د نورو عربي هیوادو پوځونه هغه هیواد ته داخل نشي، خو دغه کار به دومره اوږد وخت ونه نیسي.
د عراق د باس د واکمن ګوند نشراتي ارګان دا ثوري ورځپاڼې پرون لبنان ته د عربي سوري د ګډو پوځونو د استولو په باره کې د عربي ټولنې د فیصلې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې ده. د بغداد د راډیو له خولې نور عراقي ډلې پرون په لبنان کې په عربي ګډو پوځونو کې د برخه اخیستو دپاره له بغداد څخه روانې شوې دي. دا ثوري ورځپاڼې لیکلي دي چې لبنان ته د عربي ګډو پوځونو د لیږلو دپاره د عربي ټولنې د تصمیم د تطبیقولو په لاره کې هر راز ځنډ د هغه هیواد د فلسطینیانو او سوسیالیستانو د وژلو د لمسون معنا لري. دغې ورځپاڼې زیاته کړې ده چې دغو فیصلو په تطبیق کې ځنډ راوستل به په لبنان کې د بین المللي ټولنو لاسوهنې ته لاره خلاصه کړي.
د عربي ټولنې سرمنشي محمود ریاض بیګا له بیرو څخه د مشتستون شو چې د سوریې له مشرانو سره د لبنان د کشالو د حل او د دغه هیواد په باره کې د عربي ټولنې د باندنیو چارو د وزیرانو د وروستیو فیصلو د تطبیق په باب خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د لهغو خبرو وروسته چې پرون یې د لبنان له جمهور رئیس سلیمان فرنجه سره وکړي ویویل چې فرنجه د عربي ټولنې د وزیرانو له فیصلو سره موافقه کړې ده. د لبنان د فلنجستانو مشرانو د عربي ټولنې د باندنیو چارو د وزیرانو د فیصلو په مقابل کې محتاطانه سلوک غوره کړی او د کورنیو چارو وزیر کامل شامون او د لبنان د فلنجستان مشر پیر جمال ویلی دي چې دوی په لبنان کې د سولې د ټینګېدو دپاره د هر ګډ عربي اقدام هرکلی کوي.
د مصر د عربي جمهوریت رئیس انور سادات او د ایران باچا نن په تهران کې خپلې خبرې پیل کړي. خبرو منابعو د دغه راپورټ په ترڅ کې ویل د دواړو هیوادونو مشرانو د خبرو په ترڅ کې د لبنان د کورنۍ لانجې او د عراق او سوریې د اړیکو په باب په خاص ډول غږېدلي دي. د سادات او د ایران د باچا په خبرو کې د دواړو هیوادو په خپل منځي اړیکو د سیمې په امنیت پورې د مربوطو مسئلو او د منځني ختیځ د حالاتو په ګډون د نړیوالو مسئلو په باب خبرې کیږي. سادات په هغه مېلمستیا کې چې د ده په ویاړ د ایران باچا کړې به د وینا په ترڅ کې وویل د هغه هیواد باچا له دغې غوښتنې پلوي کوي چې منځني ختیځ کې د اټومي وسلې د نه لرونکې یوې سیمې په توګه وساتل شي. سادات وویل یوازې اسرائیل دغه پیشنهاد ملاتړ نه کوي. د زیاته کړه څرنګه چې د اسرائیلو سیاست د پراختیا غوښتنې څخه پیروي کوي او د تاریخ د پرمختګ د سیر په خلاف عمل کوي په نننۍ نړۍ کې ګوښه شوي دي.
د ملګرو ملتو د مؤسسې د امنیت شورا بیګا په قبرس کې د دغې مؤسسې د سولې د پوځ د خدمت د مودې د شپږ میاشتنې اوږدوالي سره موافقه وکړه. په هغه فیصله کې چې د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې تصویب شوې د ملګرو ملتو د مؤسسې له سرمنشي ډاکتر کورت والهایم څخه غوښتل شوي دي زیار وباسي چې د قبرس د ترکیه او یوناني ټولنو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو دپاره لاره هواره شي.
د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر پرون د یو دفاعي سیستم د جوړولو غوښتنه وکړه. د دغه غوښتنه په پاریس کې د لویدیځ اروپا د اتحادیې د اسامبلې د شورا په کلنیو غونډو کې د ګډون په وخت کې کړې ده. دی چې اوس د دغې شورا مشر دی ویویل فرانسه د اطلس د تړون او د لویدیځ اروپا په اتحادیه کې په خپلو انډیوالانو کلکه ولاړه ده. د زیاته که د فرانسې د بهرني سیاست بنسټ د دفاع او بین المللي لانجو د کمښت په جریان باندې چې دواړه شرطونه یو د بل بشپړوونکي دي ولاړ دی.
د نړۍ نیستمنو او شتمنو هیوادو په بین المللي اقتصادي همکارۍ پورې په مربوطو خبرو کې چې د شمال او جنوب د خبرو په نامه هم یادېږي د خپلو اقتصادي خبرو څلورم پړاو پرون په پاریس کې پای ته ورسو. ویل شوي دي چې د دغو خبرو په وخت کې د راتلونکي جولای د میاشتې د غونډې لپاره د نیټې د ټاکلو پرته کوم بل پرمختګ نه دی شوی. که چیرې په دغه برخه کې پریکړه تصویب شي هغه وخت به برخوال د نړۍ د یو اقتصادي عادلانه نظم د جوړېدو په لاره کې د کوشش لپاره د ځانګړي هدف د ټاکلو په باب تصمیمونه ونیسي.
د امریکا د متحد ایالاتو جمهور رئیس جرالد فورد پرون د وو هیوادو د مشرانو په اقتصادي جرګه کې د ګډون کوونکو هیوادو له استازو سره وکتل. دغه جرګه به د چنګاښ په شپږمه او منیټه په پورتوریکو کې جوړه شي. دغه استازي چې د خپلو هیوادو د حکومتونو د وزارتونو مرستیالان دي دغې جرګې د کړنلارې د برابرولو لپاره په واشنګټن کې راټول شوي دي. ټاکل شوې ده په دې جرګه کې د نړۍ د اقتصادي رکود پولي همکاریو او د عمو موادو په مسئلو خبرې وشي. د دغې جرګې ګډون کوونکي وو هیوادونه امریکا، انګلستان، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او د آلمان اتحادي جمهوریت دي.
د رودیشیا د یاغي حکومت په یوه نظامي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د رودیشیا په ګریلایي جنګونو کې د دوو تنو تور پوستکو سرتیرو او د سپین پوستکو د یو تن عسکر په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د دغه سپین پوستکي عسکر په وژلو سره په دغو جنګونو کې د رودیشیا د امنیتي پوځونو د مړو شوو کسانو شمیر په روان عیسوي کال کې 23 تنو ته رسیدلی دی.
د لویدیځې صحرا د آزادۍ د جبهې د سرتیرو، پولیساریو او د موریتانیا د عسکرو ترمنځ دغه هیواد په شمالي برخو کې جګړې روانې دي. دغه خبره پرون په الجزایر کې د دغې جبهې خبرلوڅ کړې ده. خبرلوڅ وویل د پولیساریو د سرمنشي او د هغه د مرستیال د سرنوشت په باب چې ویل کېږي د دغې جبهې د افرادو د موریتانیا د لښکرو ترمنځ د جګړو په وخت کې د موریتانیایي مقاماتو لخوا وژل شوي دي کوم معلومات نه لري. نوموړي خبرلوڅ وویل که دغه دوه تنه ژوندي او یا مړه وي د پولیساریو جبهه به د لویدیځې صحرا په ملي حاکمیت باندې د ټینګښت لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکړي.
د چین د ولسي جمهوریت خبر رسوونکي آژانس د فرانسې د ملي دفاع له اصولو سره چې د هغه هیواد د وسلوالو پوځونو لوی درسي طرحه کړې د خپل هیواد ننګه بیا تایید کړې ده. د فرانسې لوی درسي چې د چین ولسي جمهوریت ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته رسولی د فرانسې ستراتیژیک مفکوره څرګنده کړې ده او د هغو وسایلو په لاس کې لرلو باندې زور اچولی چې د فرانسې د امنیت د تامین لپاره ضروري دي. دا غرض د عادي قواو پراختیا ته د زیان رسولو پرته د اټومي وسلې د پراختیا په مقصد هڅې باندې ټینګار کړی دی.
موږ د راډیو افغانستان کابل نه خبرې کوو. په تیرو 44 ساعتو کې د هیواد د تودوخې لوړه ثبت شوې درجه 140 په فرا کې وه. د هوا پیژندنې ادارې د رپورټ له مخې په راتلونکو 44 ساعتو کې د هیواد د هوا حالات د شمال ختیځو سیمو آسمان به د شپې او ورځې لخوا پر مخچایي وریځ ولري او په ځینو سیمو کې به له تالندې او برېښنا سره یو ځای تیت اورښت وشي. د کابل په ګډون به د نورو سیمو آسمان د شپې او ورځې شین وي او هم د نن شپې په لومړۍ نیمایي او د سبا ورځې په دویمه نیمایي کې د نسبتا سختو بادونو د لګېدو اټکل کېږي. نن شپه په کابل کې 3 درجه لس او د سبا لوړه د 20 درجو په خوا کې اټکل شوې ده. په 13 ساعتو کې د هیواد د څرنګوالی کابل 20، اته جبل سراج 26، اته لس لوګر 26، 15 ګردیز 15، 12 خوست 13، 40 غزنی 19، 14 کلا 33، 14 کندهار 18، 40 فرا 41، 22 هرات 15، 14 قلعه نو 33، 14 قادس 19، 14 میمنه 23، 14 شبرغان 15، 14 مزار شریف 15، 19 بغلان 33، 14 کندوز 15، 18 طالقان 11، 14 فیض آباد 20، 14 جلال آباد 15، 23 لغمان 10، 40 شماری سالنگ 8، 1 جنوبی سالنگ 10، 3، 9، 40، 0 بامیان 40، 15 پنجاب 21، 3، چخچران 15، 1 شهرک 43، 4، ایبک 13، 14 دره سوف 20، 9 او جغتو 20، 8
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ.
د ځمکې د اصلاحاتو په تطبیق کې د اسانتیاو د منځته راوړلو لپاره شخصي زراعتي ځمکې د تصفیې نه مخکې نشي پلورل کېدای.
په لبنان کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر نن ورک شوی دی.
د امنیت شورا په قبرس کې د هغې مؤسسې د سولې د پوځونو د مودې د اوږدېدو سره موافقه وکړه.
خبرونه ختم شول.
روش کورکورانه در مسائل ملی حرکت است نادرست. اول تر از همه باید کرکتر و خصوصیات ملی یک ملت را شناخت و بعد در پی تحقق بخشیدن منافع مردم و تعالی کشور با واقع بینی گام های عملی مؤثر برداشت.
در مهم و پیخ و تفسیر چه در باختر اجانس لخواه تحیر شویده. په داسې حال کې چې په لبنان کې د روغې جوړې زیار ایستل کېږي، د سوریې لښکرې د فلسطیني لښکرو د سنګرونو په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د اردو یو یونټ چې شوبلو ازغرو لرونکو موټرو یې ننګه کوله، بقیې ته نږدې په یوه کلي برید وکړ او د فلسطین د مقاومت پوځونه یې ایسار کړل. دغه راز سوریې پرون په بقا کې د مهماتو د برابرولو په ستر مرکز باندې برید وکړ او وینیو او ټول مهمات او لمازم یې لرې کړه او د لبنان د سوسیالیستانو د خبرځایونو په وینا د کلابندۍ کړۍ یې ډېره تنګه کړې ده. د سیدون د سړک په جنوب کې د سوریې څه ناڅه 15 شوب لیدل شوي دي. د لبنان یو پخوانی صدر اعظم صاحب سلام د سوریې د لاسوهنې په خلاف خپله مبارزه سخته کړې. د عربي هیوادو له مشرانو یې وغوښتل چې سملاسي لاسوهنه وکړي، د سوریې د لښکرو هڅې پای ته ورسوي او د سوریې لښکر دې ته اړ کړي چې له لبنان څخه ووځي. د عربي ټولنې سرمنشي محمود ریاض د فلانجستان له مشرانو سره له کتنې وروسته پرون په بیروت کې وویل چې د لبنان جمهور رئیس سلیمان فرانجي دغه هیواد ته د عربي روغ جوړې لښکرو لیږلو سره موافقه کړې ده. لبنان ته د عربي روغ جوړې د لښکرو لیږل په دې وروستیو وختو کې په قاهره کې د عربي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په جرګه کې تجویز شوي. محمود ریاض د لبنان له نورو مشرانو سره هم خپلې لیدنې کتنې کوي چې د سوریې د اردو د یونټونو په ځای د عربي هیوادو د روغ جوړې د لښکرو د ورننوتلو لپاره له سیاسي پلوه ښه لاره برابره شي. اوس په داسې حال کې چې د یوې خوا تیتې نښتې روانې دي او له بلې خوا د روغ جوړې لپاره زیار ایستل کیږي، د لبنان د پیښو له پلوه دا ټکي ارزښت لري. یوه د ورځ په ورځ زیاتېدونکو ټپیانو او ناروغانو د شمېر په وړاندې د روغتونونو حالت او درمل او د وینې د پلازما کمښت او بل د لبنان د وروستیو پیښو په برخه کې د اسرائیلو چالچلند. د طبي فعالیتونو له مخې باید وویل شي یوازنی روغتون چې په بیروت کې وسایل پوره درمل د وینې پلازما او بنداژ لري هغه روغتون دی چې د نړیوال سره سریب دخوا د بیروت د جنوب یوه څنډه کې په یوه نیمکاره ودانۍ کې تنظیم شوی دی. دغه روغتون ټول ناروغان پرته له دې چې دا په نظر کې ونیسي چې په کومې ټولنې او ګوند پورې اړه لري مني او تداوي کوي. په دغه روغتون کې د جراحانو او ډاکترانو شمېر محدود دی او هر ډاکتر او جراح دې ته اړ دی چې په هر اونۍ کې یو زیات شمېر ټپیان جراحي او عملیات کړي. د نړیوال سره سریب روغتون چې په یو شمېر سکندنویوي ډاکترانو سربیره شپږ نرسان او یو تکنیشن لري، لومړی په هغو برخو کې په یوه خیمه کې جوړ شوی و چې اوس د سوریې د پلوي او مخالف